دوستانو د قطر د بین الافغانی غونډي یو ګډونوال او افغان چارواکي نادر نادری و چې تاسو ورسره د قطر د غونډي په بیلابیلو اړخونو د ازادي رادیو مرکه او د زمغګل ازادي رادیو ناوړی مخکمو په خبرونو کې ووریدل چې نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګې برید شوه. همدا اوس راسره له ننګرهار څخه اکرام الله اکرام د تلیفون په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تاسو به تفصیل واورو. د دغې پیښې نور جزئیات څه دي؟
ملکتور د زوی د واده په مراسمو باندې دغه ځانمرګي عمله شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې لږ څه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او تر څلوېښتو ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا فنی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې ټپیان په چیراګام نوي روغتونه او د ننګرهار ولایتي روغتي ته رسول شوي دي. بیا وایي چې دغه حمله د ماشوم د لورې نه ترسره شوې ده. ملکپور پاړه باندې داسې ویل کېږي چې دا د فاس په چیر د پاڅون کوونکو مشورو ته هم دقیق سیمه د دې پېښې لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ملکپور د فاس په چیرو او د سیمې نه یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ملکپور د زوی نه بلکې د وراره په واده کې شوې ده. او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه پېښه کې د زیانمن شویو کسانو شمېر چې زیات کسان ټپیان شوي او وژل شوي دي دقیق شمېر لا دوی ته نه دی معلوم. نو طبعا د دې پېښې وروسته هم په نورو خبرې سره شریکو شاید د زیانمنو په شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي. تر دې دمه د پېښې مسؤلیت وسله والې ډلې په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له ننګرهار څخه یې د پچیرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوي ځانمرګې حملې حال راکړه. ویل کېږي چې دغه حمله د یو ماشوم لخوا شوې. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې د داعش وسلواله ډله او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ازادي راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غني په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوی لدی زنه نشي وړي تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مو له داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سره غیږو.
خوونه ورزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. د دې تر څنګ مونږ ول شي د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې با لنډه کیسه د بلا سیوره واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
اپو رحمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم. پورا شل کال می کیږي ورته ګورم. پورا شل کال کیږي راته ګوري. نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کار یې پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سنگار وو. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو لزیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آروخاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښتل چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه و. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري روانې کړې دي. خو کله کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنگونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوسمهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغه سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونه بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه بیو، فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وی، دلته لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات و. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي، همدسې چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کول، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلام د سرورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه د سی ورځ وای راغلی و چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځایه نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دي او د جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شو کار کول. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سي زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دای وژلو او دای را واخستو او په دې کلام منځ کې خوند د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سي وای چې نه تر د مازیګر پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانه خو دا اوس منګ بازي وخت کې بازي نه مینه چې وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستي دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزیک چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخښ شوی و، بل دا زم او بل د کلا دا سور چې مونږ ګورو بازي نه چې غورځیدل یا لسلک برابر شوی دی، یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي. یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دی، او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چمره واغ سو پروانو بوکي بيخي، او د ډیر وخت لپاره د 2 ساعتو لپاره بيخي او په دې بوکي چیر دا بدغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخه ول او چیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل نو به ورته چې وسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې سي لګ لګا ساري پاتې شي وي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
د یادونه دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې غنی نوري فرهنګي آبادی هم شته چې ځینې د لمانځت لو لګواک سره مخ دي
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري په دې ورسیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي په اړه یې زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري
در آن روز از حمله پیکارها و یا برگینی اونها و یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چه رضا ساحلی د انټرنیټ لاری غږیز بناوري ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري
یک از دلایل که ما گوش ندادم امو اولی نمونه را که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او رایه مې ښه زده کړې ده
ساحل وای لدری کلونو راهی سیدا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم چوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیز مطالب اوریدو ته لیول شوی دی حمید الله چې د کابل خار دی خوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي دی دی وای چې لیو کال راهی سی په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کل چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم ده خونیز و مطالب و آوریدل زمانگ ده پو حکه چه لولوی
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابون و لسبت شوی غگیزی بلی موسر استفاده وکری ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي
سیدی هم تفاوت است از انجینری است گرافیکی هست دیگه درسی هست برای اطفال است
دلتا بیلا بیلی سیدیگان لکه کیسا، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او دو ماشومانو دزدک اتا که لکیگی چه داغ پلورنزه لرم ورسته دو کلونو که ده صوتی کتابونو لپارا ده مراجعین و شمیر زیاد شوه ده
رحمان وایی چه ده اکثر مینوال ده خونزه وزدکون که او زوانان دی ده گهواره کتاب ده بنسط رئی زبیه مهدی وایی چه دوی ده کتابونو غگیز بنا جوڑه کدی او دوی پانی للاری خپروی هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید للیک سره مسؤلانه چلند وکړو دا چې للیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړی کړو دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي
هنر جاج
تپان سب مننه پختنه دا کوم چې زموږ ټولنې ډیر اشخاص لیکي قلم راخلي لیکي لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي
بسم الله الرحمن الرحیم استاد ته د کابل پانتون د ژبو ادبیات توی پانزی استاد یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي ډیر مطالعه غواړي ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه په مطالعه په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کړئ، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولی دومره ضرورت دی ته څه داسي بیا په پرله پسې ډول ایغه جاینه را کټ کبه دلته پیسټ کا دایڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نور نړۍ کتابونو اوس مطالعه کوو، څه سی وای هغه د لیکوال په وجود کې ستا
عبدل انساس مونږه د مسؤلیت پذیرای ده
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بی مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زمنګ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي دي مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږ دي مسؤلیت په اساس نه تر سره کوو، دي شهرت په اساس تر سره کوو. سیما ته څوک وایي سي پلانې والا ډېر غټ عالم ده او شل کتابې چاپ کړي، څلوېښت کتابې چاپ کړي. بابا ته په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوي خبرې کړي کدي نه دي کړي. زوایم اسی شیر ترما پوری بیت چوک بے مسئولیت ہونے لکھی شیر ہر رقمی دی مسئولیت پاسا سی بید ولی کو کمنگ امزا اس سنگ گرنو سی امزا خی شعر دا غزل بابا دا خویغ دی مسئولیت پاسا سپا پختو کی شعری وکڑا زکا غب خپل پیو مرکا کی ویلی سی ما پا اردو ادبیاتو کی شعری کولا او دی اردو ادبیاتو زمایو پیرو یغه ماته ویلې سي ته بده دي شاعري نه په خپل ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډیره مهمه ده ځکه دا تا خپل ژبم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته دي تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بس برا پورته کوو او دا ښه پیلامه ده سي ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سیمون څومره مسولیت پذیر یو څومره خودساز یو یو شی سی پدی کې ورې زاپه کم خودسازیم ډیره کم کو ځان جوړونه. یعنی زمونږ لیکوال نس پښتنه و کې سی پنړیوالو لیکوالو کې دی شلو ادبی تیورسنانو نمونه راته ولیکا دا اوس ډیر ستر ستر لیکوال ته وای یغی باغه نوم نس درته لیکای به کوم درته ولیکي صورتیز د شلو متفاوت نظریه راته ولیکنه سي درته لیکای کله سي نس لیکای معنا د ادبیات ز ماته سي اوس ته وای سي شلو لیکوال نمونه راته واخله ز یوم نه پیزن زکه نه پیزن سي ماته په پښتو کې ستنه په انګلیسي کې مطالعه کوي نسم او غیمنګ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي هغه پښتو ته راجباړي نه. یعنی من په ادبیات برخه کې کمزوري
امله پښتنه کومه لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤلانه چلند را مستقیدل فربایت سوکو یوازې یو خوا چې هغه مطالعه برخه د کنه نور کارونه ته مرچا چاغو
درې برخه باندې وشم مسؤلیت پذیری را مستقیدو لپاره لمړی کار دادا سیمنګ باید نور جبستر زمونگ ادیبان اول باید پا دکیک دوال پا کره دوال خپل جب ازده کی پا دویم کدم کی آقا جب ازده کی سی دیگه واری سی پا مغی که تخصوصی کارو کی پا دریم کدم کی زان تا یو داسی میتود جور کی سی زما پا جب که دی کتاب تزررت دا دی کتاب تزررت دا دی کتاب تزررت دا دی تا دی سل کتابو تزررت دا پا دی سلو کتابونو که زه دا لس خپل ژباړم او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سی په یو کال کې نه دی په دوه کالو کې مطالعه کړي، په دوه کالو کې مطالعه کړل دی امغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم بدبختانه به وایم سی مونږ یو ری نورې ژبې زده کړې بیا ما ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل یا به سیراتلو بیا به جمعه. هغه خبر
نو مسولیت توار سره لاړل
ارس لاړل
اوس یو بل پښتنه کوم د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیره کمې پرانیستل کیږي یو دې کې شک نشته چې کارم کې کیږي تر ډیره پوری دا سوي چې کوم ته نوې ښکاری هغه موږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړي کوم په خوانی کتابونو ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه دی پښتنه میداد چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحی په ادبی څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صدا مرسي دا خو د نن ورځ د پاره نه پات کیږي دا چاپ شوی کتاب کتا لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو دی پښتو ژبه یو لیوانای عاشق برابر تس یو د ټول کتابونه بنقد کی کله سي نقدایي کتاب مثلا زیلیکم وای بس تپان یو څوک سي خوښشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سي استاد محبوب شاه پلانای کتاب سي لیکلای دا 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 نیمګړتیا وی لري تپان غ پلانای کتاب سي لیکلای دا 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 مشکلات لري اغه مشکلات سی زوتی اوس درکو ولی ورته اندخمن یو حل کوي نه سینن دې ته اندخمن چې چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دادا سی زو کتاب چاپ مرکز ته نه لګم ز کتاب خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منسکی سکومی وکدی د لری ککه شر د کما شر د دوی د خپل منسکی سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناستای سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راستي د تاسو پنځه وړ کینی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا تراجیه د ماته نیمګړتیاوی پکې وخه سې زدا نیمګړتیاوی حل کم د ما سره تاسې احسان ده
محتوا به مغرنګ
محتوا
ښه د ورسته پښتنې په توګه څنګه کول شو چې په خپل ځوانو لیکوالو کې په خوانی چې دی هغه خوزم د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه راپکې پکې راپیاوړي کو په څو جملو کې لنډوازه ته
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دیو کی خود ځواکمن مزل دیو کی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سی خودی غادب پلور دی لاړ سی سیده لزان لري
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درېمه غنی هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغې مجلې مرستيال چلوونکي پهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې
فنکار
سلنی سب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پر ایک خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی خو شاعر ته شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مودوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان راځم کو سره او د خوونی ورځې په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو د دې ترڅنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوانیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپیژني او دغه افکارو سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنې راوتی هغه تا تر ننګرهار هم را رسیدلې وي ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي آیا محلې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالی ستونزه ده
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چا پورې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالي لګښت کلا دومره څه ستونزه نه لري په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي ډېری د پانتون محصلین استادان شخصیتونه دي هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر
محمد
ولی زوی رئیس کار امور اجتماعی ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون خپل مدیر مسؤول د مجلې دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته دي.
تاسو په دغه بیجان مجله کې څه ډول مزامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مزامین یې غړي فرهنګي دي. یو برخه خو چې څلګه برخه پر مخ دی، اما د بیجان افکار ته ورته شوی ده چې موږ یې په افکار باندې کار کوو. پور برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیز برخه هم تعقیبو. سیاسي مسایل ډیر نه تعقیبوي، خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مون کولای شو هغه کتاب کو. نور ډیرای پر کومنتو غوښنه پر فرهنګ ټولنیز مسایل باندې صحیح
ما چې سمره بیجان مطالعه کړی دی، هغه خو د پښتو موسیقي د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بایجان افکار باندې دغه په تعارف باندې اخته، دغه د موسیقي برخې ته په هم پکې تم شوی؟
لا تر اوسه مو د موسیقي په برخې کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیغمبرانه باندې کار وکړي، د په هغه تصوفي طریقې باندې چې لای دي نه باندې طریقې پیراو دی. دا ورسره ګنه مون دغه هو لرو ځان سره چې د په موسیقي د په انسان دوستۍ د پر ټولنیز اړیکو د پر موسیقي د پر ادب د پر ژبه د پر فولکلور ټول برخه باندې موږ په پام شته چې کار پیو کو.
ک د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو، علاوه د دینه چالت کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریږي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزه دا وایم چې د دغه سنزلګل مشایرې د بنسټ خودلو کورز باندې ته موجود و. د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټولنه نشته چې تاسو مثلا په هفتوار 15 ورځو کې همیش کې راغون شي او داسې ادبي غونډې وکړي؟
تاسو ښه کله وخت سنزلګل مشایرې بنسټ میخودلو کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضر وم. تاسو فکر کړی په هغه وخت ډېر لیکوالان شاعران راغلي وو، مګر د وخت په تیریدو سره دغه سنزلګل مشایره هم هغه پخوانی بڼه نه لري، ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې ښه نه دی. د نورو سیمو لیکوالان ډېر نشي کولی چې په خضر راشي او لوګر کې دغه برنامه پر مخ بوځي. یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی، هغه هم ډېر وخت وروسته یې کله یو میاشت دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي، دوی د کښېنې خپل فرهنګي فعالیتونه دې پر مخ یوسي. بایجان مجلې کې چې کوم هم فکره کسان دي، هغه موږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسو لرئ؟
مثلا موږ په شپږو میاشتو کې څلور میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ موږ ازمایښتي کانکور هم اخلو. د ورزش د برخې له ریاست سره هم موږ هغه تفاهم شوی دی، نو راتلونکي کې دغه برخه موږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې موږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو، لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي. دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو موږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره لیکوالا نسیما باری. شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. سو میل لري لوی لار تیره شوې و. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په وارخطا یې یو شاوخوا وکتل، سترګې یې سره وموښلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کې ناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو نا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې باکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د باکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکی نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ورواوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلابله، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کلنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کوو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کلنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریز راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکای د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې، زما خو څه په واس کې نه و پوره. خدای دې ظالمانو مختور کی. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یو تش پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله، کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده، خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
ویو یا قصه باید کنیم قصه مرغابی و گرگا می فهمیم یا قصه سا بنام مرغابی و گرخا
نه کل نکیانا داود پا کابل که ده خصوصی خوانزی ده چلورم تولگیز ده کون که ده ده خوانزی ده یو بکت کتابونو ترچنگ نور کتابونو هم لولی. دیره ده کسو کتابونو خوخیگی او خپل هم خپلو هم زولو ماشومانو تا کسی لیکی او وحیی
توله شاید نو داتو شده باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها هسته.
یک پروانگه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود، هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او تولگیوالی د دې کیسې خوخوی او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي.
میگم بسیار خوب است، باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رسیم کیم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوش می نور مجلو او نشدیو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکی ته ډیره هیله منه ده.
و کیانا جان یک دختر منظمی هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتانه داستانهای بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دو ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیم غنی په اړه وایي
لم بده مرغه چې په دوامه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجه چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو، نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي، هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یو مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارمټونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیناوی د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تتلا.
ما که خود بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبرد تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبرد. بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، باز ما با قصه شو میشنیم، بس کلان کشونم از این خاطر سام با قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا دادود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمې دوده. ما شمان لتنکی ما شمتوبه لادبیات سره آشنا کوي او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي.
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پورا شل کاله مې وشول ورته ګورم، پورا شل کاله نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کال می وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د جړا شپه د پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال خبرې ونه کړې، لنډ دا چی پورا شل کال می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کال می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کال په غېږ د اسمان کې وڅلور ستوري خو یو پکې یاغي وو، د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم، لدی دریو سره جوړ پکې را نغلم، او یاغي زما دوستی نه قبلوله، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې ما نه خیست، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټی راس پړی، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړی، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړی، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئین خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازا، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئین خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازا، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مرید، راتوای مسافر یې خلار روکه، خوزه چوپیم او غک کوله نشم، یاغی ستوره پی وسارا لگیاو او خدیر بدی ردی راتوائی، خوما غلی ورتووی، خوما غلی ورتووی، لهو شایریم شیر لیکم، خوزه چنگیم بیجبه، یاغی ستوره پی خنداشوی لیه داس چم کیوسی چواز دی کنسوک ناوری، ماوی مینو بی وسیتا، ماوی مینو بی وسیتا، ویلی تهم مین گرزی او زهم پا مین پایم، خو نتور رسیدهش یو نزور رسیدهشم، ویلی تهم مین گرزی او زهم پا مین پایم، خو نتور رسیدهش یو نزور رسیدهشم، نه محبوب ده محبوبهشو نستور رسپوگمهشو، تا تا هم راتلون که گنگ ده، ما تا هم راتلون که گنگ ده، ماوی ای آغی خایستیم، ما و ای آغی خایستیم، خزوانی لرم نوولیم بی خوانده، آغا کت کت پا خانداش وی زک بی خوانده دا، چی ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوالگر دی در یا پا مال اوخته، ماوی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ماوی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ویل یه زک زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توای ما چستا هم پایی او چه سهرا دا، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما شعر دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیر دا شعر دل تلی کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی تو ی ولی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه، ما ویل یی یا غی ستوریا، ما ویل یی یا غی ستوریا، څنګه تصویر یم به احساس، خو ستوري هیڅ راته نه ویل، او لچوبکیانه می زواب واخسته، بیا می تکرار کرل چه، بیا می تکرار کرل چه ده اغا پیرو ده مورید چه کسا، خستوری غگ نکاو، ماوی لشلو کالو رستراتا ده نیمگره زواب مرا پریگدا، خیر ده زواب را کرا، خستوری هیچ نویل، لا بمی بل سوال تا زان جوڑو، لا بمی بل سوال تا زان جوڑو، چی پاسمان کی دا تالین دی غک شو، وریز راغ لگه و ستور ورک شو، اسمان زماو دی یقی ستوری کی سواوی دا، اسمان زماو دی یاغی ستوری کی سواوری دا، اسمان لڈیر خواشینه غصه شو، اسمان دا قهر کریخی او احلی، خل مالک یه زواب را نگه، خل مالک یه زواب را نگه، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دیر او کری، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دیر او کری، خو مالک سواب ور نکرد، اسمان غرور وکړ، غصه وکړه، ولی محبوب د محبوبې نه شو او یاوی ستوری د سپوږمۍ نه شو، خو چا ځواب ورنه کړ. اسمان لکړی کو ورسته، اسمان لکړی کو ورسته، لخپل پاک سترګو اوخ کی راتوې کړلې، خو سمګ د بخت والا مالک ځواب ورنه کړ.